رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه په پایل کې په موخه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
امریکا او طالبان د شپږ میاشتنی احتمالي اوربن په سر خبرې کوي. افغانستان د خبریان لپاره د ټول نخونړۍ هوادیات شوې دي او امریکا کې د حکومت او د کانګرس د غړو ترمنځ د کلنې بودیجې په سر جنجال لا هم روان دی.
نن د سیشن به ورځ د قوس میاشتې وویشتمه د 2013 کال د دسمبر د میاشتې له 13 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته پر پوټونو کې دا هم درته خبرو. طالبانو په ابودوی کې له امریکایي پلاوي سره په خبرو کې د افغان حکومت د مرکچي پلاوي ګډون رد کړی. په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي سفیر وی د ستونزو او ناخوالو برسیره افغانستان د ثبات او په ځان بسیاینې په لور روان دی. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته زیان او شب آشنا او متی الله عبد د دې سات پوره خبرونه وایي.
د ریوټر خبری آژانس د طالبانو د سرچینو له قوله ویلي دي چې په متحده عربي اماراتو کې د طالب استازو او د امریکا د ځانګړي استازي ترمنځ د سولې په اړه خبرې نن دوهم ورځ یعنی سه شنبه ته وغځېدې. دغه آژانس د طالب سرچینو په حواله ویلي چې د سولې په اړه د دوهم ورځ خبرې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د برخلیک او د یو ممکنه شپږ میاشتنی اوربند په اړه دي. دغه طالب سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ریټرس ته ویلي دي چې کېدای شي دغه خبرې یو بل ورځ ته هم وغځول شي. دغه سرچینې ویلي چې امریکایي مقامات په دغه ناسته کې د یو شپږ میاشتنی اوربند غوښتنه کړې او تر هغې وروسته د یو موقت حکومت رامنځته کولو وړاندیز کړی چې طالبان به هم برخه وي. دغه طالب سرچینه ریوټرس ته وایي چې دغه درې هیوادونه یعنی سعودي عربستان، متحده عربي امارات او پاکستان ضمانت وکړي چې راتلونکي موقت حکومت د دوی لخوا ټاکل شوی شخص ته سپارل کیږي، نو موږ به په شپږ میاشتنی اوربند باندې فکر وکړو. تر دې مهال افغان حکومت او خپل امریکایي چارواکو په دې اړه تبصره نه ده کړې.
جمهوری ریاست نن سه شنبه د قوس د میاشې وویشتمه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه په دې اړه په خپور شوي بیان کې ویلي د عبدالسلام رحیمي په مشرۍ د افغان حکومت مذاکره کوونکي ټیم د طالبانو له پلاوي سره په نږدې راتلونکي کې د مذاکراتو د پیل او د دواړو لورو مخامخ ناستې ته د چمتووالي لپاره ابودبي ته ورسېدل. بیان وایي چې ښاغلی عبدالسلام رحیمي د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره کتلي چې ټاکل شوې په روانه اونۍ کې د متحده عربي اماراتو او سعودي له چارواکو سره هم وګوري.
د بې پولې خبریالانو سازمان د خبریالانو د خوندیتوب په اړه په خپل راپور کې ویلي چې 2013 میلادي کال کې افغانستان کې د خبریالانو لپاره زیاتې پیښې شوې دي، ډېرې مرګونې پیښې شوې دي. دغه سازمان د سه شنبه په ورځ د راپور له مخې ویلي دي چې په 2013 کال کې په افغانستان کې 15 تنه خبریالان وژل شوي دي. دغه راپور وایي چې د خبریالانو جملې څخه 11 تنه یوازې په کابل کې په پرله پسې ځانمرګو حملو او چاودنو او څلور نورې په آمدي وژنو کې تلف شوي دي.
تر دې دمه امریکا د کلنۍ بودیجې په سر د روان جنجال په لړ کې د پرمختګ کومې علامې نه لیدل کېږي او که چیرې دواړه طرفونه یوې معاملې ته سره ونه رسېدل نو احتمال دی چې د جمعې شپې ناوخته د امریکا فدرالي ادارې په جزوي توګه وتړل شي. په دې اکله نور تفصیل د شافی سردار نه په رپورټ کې اوري.
جمهور رئیس ټرمپ په کانګرس دا ټینګار کوي چې باید د مکسیکو سره په سرحد د دیوال جوړولو لپاره ورته 5 میلیارد ډالر منظور کړي او که داسې ونه سوه نو دی به فدرالي ادارې وتړي. د ډیموکرات ګوند ټول او د جمهوري غوښتونکي ګوند ځینې غړي د دې غوښتنې سره موافق نه دي. ډیموکراتان د مکسیکو سره په پوله د دیوال لپاره یوازې 1.3 میلیارد ډالر ته تیار دي. جمهور رئیس ټرمپ په دې نږدو ورځو کې ډیموکرات مشرانو ته وویل چې دی به په دې ویاړ وکړي فدرالي ادارې وتړي او د دیوال جوړولو په سر د خپل دریځ څخه تیر نه سي. کچیری فدرالي ادارې وتړل سوې نو احتمال دی قریب 3,80,000 فدرالي مامورین په کور کې کښینی. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا راډیو نه ادامه ورکوو. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی پخوانی رئیس د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دروغو په ویلو او د قانون په ماتولو تورنی. جیمز کومی پرون د کانګرس په قضایه کمیټه کې له استماعي غونډې نه وروسته وویل چې د ولسمشر ټرمپ د دروغو له وجې د اف بی آی ادارې حیثیت ته زیان رسیدلی دی. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هکبی ساندرز په ټویټر کې لیکلي چې جمهوریت غوښتونکي باید د جیمز کومی د غټو فسادونو مخه ونیسي. سارا زیاته کړې چې د کومی په طرفونو برطرفه کولو سره ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا ملت ته لوی خدمت کړی دی. کومی د 2018 کال د می په میاشت کې له دندې ګوښه کړی شو.
او سپینې ماڼۍ د ترکی چارواکو هغه ادعا رد کړې چې ګواکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ انقرې ته د جلاوطن ترکی مشر فتح الله ګولان په سپارلو غور کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاویش د امریکا د CNBC تلویزیون سره په خبرو کې ویلي دي چې امریکایي ولسمشر خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره د ګولان په تسلیمولو خبرې کړي. ګولان د امریکا په پنسلوینیا ایالت کې اوسیږي. ترکیه وایي چې دا کس د 2018 کال په ناکامې کودتا کې داخل و. ګولان دغه تورنه رد کړي دي.
په پام کې ده چې د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلن په واشنگټن ډی سي کې د محکمې لخوا له روسي ډیپلوماټانو سره د خپلو اړیکو په باب د اف بی آی ادارې ته د دروغو په ویلو محکوم شي. قاضي ایمت سالون په د فلن د سزا په حق له خپل فیصله واوري. د امریکا د 2018 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسي د مداخلو د څیړونکو پلاوی مشر رابرټ مولر له قاضیانو غوښتنه دي چې مایکل فلن زنداني نه کړي، ځکه چې فلن له څارنوالانو سره اساسي همکاري کړې ده.
د سیمیو د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. د یوکران فعالان د روسیې نه غواړي چې د دوی د سمندري قوو نیول شوي افسران ورخوشي کړي. دا کسان د ګریج د اوبو په تنګي کې د بیړیو سره نیول شوي وو. احتجاج کوونکي فعالان د کیف په مرکزي برخه کې راغونډ شوي وو او د نیول شوو کسانو عکسونه او لوحې نیولې وې. د روسیې د یوکران درې بحري بیړۍ د نومبر 15 هغه وخت ونیول شوې چې روسیې وینا دوی د روسیې د بحري حدودو نه سرغړونه وکړه. روسیې د مونوګانو او سمندري قواو د بیړیو د خوشي کول دپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنې هم رد کړې دي.
جاپان د چین او شمالي کوریا له بلقوې ګواښونو سره د مقابلې په خاطر د 15 کلونو لپاره خپله دفاعي بودیجه اعلان کړه. د 242 میلیارد بودیجه نن د صدر اعظم شینزو آبه د کابینې لخوا تصویب شو او په پام کې ده چې له دې پیسو جاپان له امریکا نه جټ تیارې او هلیکوپټرې وپیري.
او د روسي خبر په حواله دا ده چې هغه مېرمن چې د مهاجرت په حق لري د امریکا د ولسمشر د پالیسیو په ضد احتجاج کړو او په نیویارک کې د آزادۍ سلې ته ختلې و، ممکن په 13 میاشتو زندان محکوم شي. په مېرمن تریسي تور دی چې تخته کړي او د عمومي نظم په خلاف اقدام کړي. مېرمن تریسي وایي چې د مکسیکو په سرحد کې د مهاجرو کورنو څخه د ماشومانو جلا کول زغملی نشي. دا د سیمې او د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سفیر وی د ستونزو او ناخوالو برسیره افغانستان د ثبات او په ځان بسیاینې په لور روان دی. په دې اکنه درته رپورټ لرو لګرسته اوري. خو تر دې مخکې طالبانو په ابو دوی کې له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې د افغان حکومت د مرکچی پلاوی ګډون رد کړي او دای د حکومت پروپاګاندا بللې ده. په دې اکله په موخه د امریکا غږ د خبريال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان جمهوریت ریاست په یو بیان کې ویلي چې د عبدالسلام رحیمی په مشرۍ د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو د پیل او مخامخ خبرو ته د چمتووالي لپاره د متحده عربي اماراتو پلازمینې ابوظبي ته تللی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان وایي چې د افغان پلاوی متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان د استازو په ګډون په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې له طرحې څخه ملاتړ شوی دی.
در این نشست در مورد پروسه صلح بر رهبری مملکت
دی. وایي په دې غونډه کې د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې د پروسې په اړه، د افغانستان د حکومت د سولې د لارې نقشې په اړه چې په جنیوا کانفرنس کې لنړیوالو همکارانو سره شریکه شوې و، له افغان طالبانو سره د مخامخ خبرو په اړه او د بین الافغاني مذاکراتو په اړه تفصیلي بحثونه وشول. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محب پر خپل ټویټر لیکلی چې په ابوظبي کې له کامیاب خبرو وروسته کابل ته روان شوی دی او زیاته کړې ده چې سولې راتلونکې ده. افغان چارواکو په ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره د مخامخ خبرو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې په ابوظبي کې له امریکایي پلاوي سره په خبرو کې د افغان حکومت د مرکچي پلاوي ګډون رد کړی او دا یې د حکومت پروپاګنډا بللې ده. د رویټرز خبري اژانس بیا د طالبانو په حواله لیکلي چې دغې ډلې په ابوظبي کې له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د برخلیک او د یو ممکنه شپږ میاشتنی اوربند په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د طالبانو لخوا په پرله پسې ډول د افغان حکومت د سولې د وړاندیز ردولو ته په اشاره ویلي چې دغه ډله غواړي په افغانستان کې د جګړې له لارې ځان واک ته ورسوي. سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، خو هغه عوامل هم معلوم دي چې ولې سولې ته ونه رسیدلو. ځینې خلک غواړي چې د جګړې له لارې بیا پر افغانستان مسلط شي او د خپلې خوښې نظام حاکم کړي. آیا دا ممکن دی په دې هیواد کې د خبرو د هر فرصت ردول په څه معنا دي؟ اوس پوښتنه دا ده چې طالبان به دا ځل له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه کیږدي او که د پخوا په څیر به له امریکا سره په خپلو خبرو ټینګار وکړي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ رئیس یاسر احمدزی په دې اړه امریکا غږ ته وویل
هغه څه چې دوی وایي شاید هغه شرایط که ځینې ومنل شي شاید افغانستان د لوی بحران سره بیا مخ شي. مثلا په یو ځلي د امریکایانو وتل او یا ځینې نور داسې شرایط د افغانستان بیرته هغه د نویمې لسیزې بدبختیو ته بیرته راکاږي. نو زه فکر کوم چې خپله خبرې اترې دي شاید دوی هم په خپلو دغو کې انحطاف پذیري پیدا کړي او 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 هغه شرایط چې ډېرې پرې ټینګار کوو شاید د ځینو نه په نحوې دوی هم یا تیر شي یا وخت ورته ورکړي.
د افغان حکومت د سولې مرکچي پلاوی داسې مهال ابوظبي ته تللی چې د دوشنبه په ورځ متحده عربي اماراتو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو ناسته وشوه. په دغه پنځه اړخیزه ناسته کې د سعودي عربستان، اماراتو او پاکستان جګپوړو ډیپلوماټانو هم ګډون کړی و. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په افغانستان کې یو جنجالي او له نام نه یو ډک کال له طالبانو سره د امریکا د سولې مذاکراتو په پیلېدو ختمیږي. دا چې څنګه لږ وروسته همدا پوښتنه په رپورټ کې ځواب شوې ده. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سفیر وی د ستونزو او ناخوالو برسیره افغانستان د ثبات او په ځان بسیا په لور روان دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وی د افغانستان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو پراخې بې نظمۍ او ناسم مدیریت به د منلو نه. د دې غونډې نور جزئیات په رپورټ کې اوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خبرو اترو یو داسې فرصت رامنځته شوی چې له دې مخکې هیڅکله هم نه و شوی. تدماچی یماموتو دغه څرګندونې تیره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته چې د افغانستان پر روان وضعیت بحث ته ځانګړې شوې وه په وینا کې وکړې.
اوس باید سیاسي فضا دې ته هواره شي چې مهم لوبغاړي خپل دریز روښانه کړي او د وروستیو پرمختګونو په اړه اقدامات وکړي. راتلونکی ګام به دا وي چې د حکومت استازي او طالبان مخامخ وګوري. دا د هیلو شیبې دي، خو د خطر امکانات هم ډیر دي، باید احتیاط وشي.
یماموتو زیاته کړه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د تیاریو او د ترسره کېدو په پړاوونو کې ډېرې بې نظمۍ چې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا یې مخه نیول کېدلی شوی ترسره شوي دي. هغه زیاته کړه چې په ولسمشریزو ټاکنو کې دغه ډول بې نظمۍ د منلو وړ نه دی.
دا ډیره مهمه ده چې اصلاحاتو او کافي تیاریو ته زمینه برابره شي ترڅو باوري انتخابات ترسره شي. نه دا چې له لازمو اصلاحاتو او حمله ترلاسه شویو تجربو پرته انتخابات ترسره شي. د ولسمشرۍ انتخابات د دې هیواد د راتلونکي لپاره مهم دي.
په دې غونډه کې د افغانستان دایمي سفیر محمود سایقل وویل چې د پارلماني انتخاباتو ترسره کېدل د قانون حاکمیت ته لاره اواره کړې ده.
د ستونزو برسیره افغانان د ثبات او سوکالۍ په لور روان دي. د طالبانو او نورو ډلو د ظلمونو برسیره افغانان د سولې او ډیموکراسۍ د لاسته راوړلو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي او 45% راجستر شوي رای اچوونکي رای ورکړي. اوس هغوی باید د بریا د ډاډ لپاره راتلونکي ولسمشریو انتخاباتو کې برخه واخلي.
ښاغلی سایقل د امنیت په برخه کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونو ستره قربانی ورکړې ده.
د طالبانو
او د هغوی سره تړل یو نورو ډلو په هیواد کې پرمختګ نه دی کړی. د سیمو او ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره د هغوی بریدونه ناکامه شوي دي او دښمن ته تلفات اړول شوی دی.
یماموتو د سیمې پر هیوادونو هم غږ وکړ چې د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یوې مناسبې فضا په رامنځته کولو کې مرسته وکړي او پریږدي چې افغانان د خبرو اترو له لارې خپل کورني اختلافات حل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان مشرانو جرګې غړي وایي د پلازمېنې کابل د هوا ککړتیا ګواښونکې ده. په دې اړه رپورټ لږ وروسته اوري. په افغانستان کې یو جنجالي او له نامنیو ډک کال له طالبانو سره د امریکا د سولې مذاکراتو په پیلېدو ختمېږي. له ملکي تلفاتو سره سره امریکا د وسلوالو په ضد هوایی بمباریو ته زور ورکړی خو طالبانو پراخې سیمې نیولې دي. د امریکا غږ خبریال عایشې تنظیم په 2013 کال کې د افغانستان پر حالاتو یو رپورټ برابر کړی چې پښتو ژباړه سید سلیمان آشنا وړاندې کوي.
2013 کال د سختو بریدونو سره پیل شو. په جنوري میاشت کې د کابل په یو مشهور هوټل مرګونی حمله کې لسګونه کسان ووژل شو چې 14 یې بهرنیان وو. څو ورځې وروسته طالبانو د خار په منځ کې د امبولانس په ذریعه په عامه لاره یوه لویه چاودنه وکړه چې 95 کسان یې ووژل. د مرکز په زړه کې د دې بریدونو داسې څرګنده شوه چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتلې چې امریکا خپل عسکر د 14,000 نه سه کال تر 10,000 هم کم کړي وو څه مرسته ونه شوه کړی. د ملګرو ملتونو د ارقامو د مخې نه ملکي خلک په لوی شمېر کې مري او د امریکایي جنرالانو په باور د افغان امنیتي قواو د مرګ ژوبلې وضعیت کې سمون نه راځي. په دې جریان کې 12 امریکایي عسکر هم وژل شوي دي. او جمهور رئیس اشرف غنی په وار وار طالبانو ته د سولې د خبرو کولو وړاندیز کړی دی.
موږ د ملي حکومت په استازیتوب طالبانو ته د یو داسې سولې وړاندیز کړی چې د هېواد اولیا ګټې او د هېواد د ټولو اتباعو په تیره د ښځو حقوق او مشارکت پکې تامین او مسؤول وي او د هېواد په خاوره د ټولو نړیوالو ترهګیرو او جرمي ډلو مخنیوی تضمین کړي.
خو وسلوال مخالفین یې هیڅ اهمیت نه ورکوي. هغوی غواړي د امریکایانو سره مخامخ خبرې وکړي چې اشغالګر ځواک یې بولي. د تیرې 10 کلنې جګړې په جریان کې یو ځل د جون په میاشت کې جګړه بنده شوه. دا هغه وخت و چې جمهور رئیس غنی طالبانو سره د 8 ورځو لپاره عمومي اوربند اعلان کړو. طالبانو ورسره د 8 ورځو پر ځای د کوچني اختر په 3 ورځو کې اوربند وکړو. دا بی ساری اقدام و چې وسلوالې ملیشې د ملکي خلکو په منځ کې ورګډې شوې. سیلفی عکسونه یې واخیستل او افغان امنیتي قواو سره یې روغبړ او خندا کوله. دا خبرونه په ټولنیزو رسنیو کې ډیر زر خپاره شو او داسې هیلې پیدا شو چې کیدای شي یو لوی بدلون راشي. په همدې جریان کې د اوړي په ورځو کې یو بل تغییر څرګند شو. امریکا د خپلې اوږدې مودې پالیسي بدله کړه. جګپوړي امریکایي ډیپلوماتي الیس ویلز د طالبانو سره مخامخ لیدنه وکړه. تر دې وروسته جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په رسمي توګه زلمی خلیلزاد د طالبانو په شمول د ټولو اړخونو سره د مذاکرو د پاره د خپل رسمي استازي په حیث معرفي کړو.
زما نظر او هیله د افغانستان لپاره دا ده چې افغانستان امن وي، یو مترقی افغانستان وي، داسې یو افغانستان چې خپلمنځي تهدیدونه ونه لري، په دې معنی چې د افغانانو ترمنځ سوله وي او داسې یو افغانستان وي چې نړیوال ټولنې ته کوم تهدید پیښ نه کړي. او دا چې زه د امریکا استازیتوب کوم نو امریکا ته هم تهدید پیښ نه کړي.
خلیلزاد تر اوسه سیمې ته درې ځلې ورغلی دی. طالبانو د دې خبرو هرکلی کړی و خو د دې تماسونو سره سره بیا هم جګړه کمه نه شوه. د طالبانو په حملو کې په دواړو غاړو کې په سلګونو خلک ووژل شو او همزمانه د داعش په نوم بلې ډلې په ننګرهار او کابل کې ټول کال بریدونه وکړل. په همدې ناامنیو او حملو کې افغانستان خپل پارلماني انتخابات هم وکړل. ګڼ شمېر ښځې راووتلې او د سختو تهدیدونو سره رای ورکړي. اوس د 2013 کال په دې هیله پای ته رسیدونکي دي چې د طالبانو سره روان مذاکرات شاید راتلونکي کال ته یو ښه نتیجه ولري.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د چین ولسمشر وایي چې هیواد نه غواړي پر نورو ملکونو مسلط شي. په دې اړه درته رپورټ لرو لږ وروسته یې اوري. د افغانستان مشرانو جرګې غړي وایي د پلازمینې کابل د هوا ککړتیا ګواښونکې ده. دغه جرګې د سې شنبې ورځې په غونډه کې وویل د هوا ککړتیا په کابل ښار کې سرطانونو او تنفسي ناروغیو ته زمینه برابره کړې ده. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري چې په ګډه یې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي په کابل ښار کې د ککړې هوا له امله د خلکو مړینه په انتحاري حملو کې د وژل شویو کسانو تر شمیرو پورته ګڼي او په دې برخه کې اړوند مسولین په کمکارۍ او بې پامۍ تورنوي. سناتورانو د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ که د چاپیریال ساتنې ادارې مسولین دې مسلې ته جدي پام ونه کړي، د انساني ناورین د احتمالي رامنځته کېدو په صورت کې به ځواب ویونکي وي. د جرګې مشر فضل هادي مسلم یار بیا د سناتورانو له سرګندونو وروسته وویل
کابل کې هوا ککړه شوې ده، دا افت ده بیخي، یعنی موږ تاسو ټول متاسفانه په ساده استلې وویل ټول مړه یو. اوس یعنی دغه هره ورځ موږ د هوا انتحار ده، هره ورځ موږ د هوا انتحار ده او انفجار ده، نو دا مخه نیول واقعا په کار جوړ روغ انسان به سبب سرطان دې مخه نیول په کار دی. تاسو یو طرح وړاندې کړئ، انشاءالله مشرانو جرګې مشرتابه هیئت اداري ټول تالار
د مشرانو جرګې د غړیو په خبره د خښتو په بټیو، حمامونو او یو شمیر کورونو کې د ډیرو دود لرونکو موادو سوځول او په کابل کې د نفوسو ډیروالی د کابل ښار د هوا د ککړتیا مهم لاملونه دي. تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کابل ښار د ککړې هوا په اړه خبرداری ورکړی او ویلي چې له دې امله به په روغتونونو کې د ناروغانو شمیر زیات شي. په دې وروستیو کې د ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول د فیسبوک یو شمیر کاروونکو هم په دې اړه لیکنې او د کابل ښار د ککړې هوا تصویرونه خپاره کړي. یو شمیر سناتوران وایي د کابل د هوا ککړتیا یو ګواښونکی حالت دی او باید جدي مخه ونیول شي. د دغو سناتورانو له ډلې مصطفی ظاهر وویل
په هر متر مربع کې 150 ذراتو ته اجازه ده چې انسان ته زیان نه رسوي، خو اوس په کابل کې دا اندازه 200 ته رسیدلې چې دا په نور نړۍ کې یو اضطراری حالت دی. یعنی 2.2 میکرون ذرات پوټکی ته ننوځي او د وینې جریان سره یوځای کیږي چې دا د سرطان لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د لویو ښارونو په ځانګړي ډول د کابل ښار د هوا د ککړتیا د کموالي او مخنیوي لپاره د ځانګړو پلانونو تطبیقول پیل کړي. د دغې ادارې د چاپیریال ساتنې د تفتیش او نظارت رئیس نیک محمد ازادي راډیو ته وویل د دغو پلانونو په پلي کېدو سره به د کابل ښار په هوا کې ښهوالی راشي. د دغه پلان له مخې به د اوبلن ګاز، برېښنا، ترانسپورتي وسایط چې هوا ککړوي او یو شمیر نور فعالیتونو څخه جدي څارنه کیږي. که څه هم اړوند دولتي ارګانونه او چارواکي ظاهرا دا وایي چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی، خو د یو شمیر سناتورانو په باور که دې مسلې ته جدي پام ونه شي په کابل کې به د هوا ککړتیا په یوې نه هواریدونکې ستونزې بدله شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي.
درنو اوریدونکو څه فکر کوئ؟ آیا چادری یا بکرا د افغان میرمنو هویت ده؟ په دې اکلا رپورټ لرو لږ وروسته یې اوري. د چین د چین ولسمشر وایي چې هیواد نه غواړي پر نورو ملکونو مسلط شي. د چین د اصلاحاتو په څلوېښتمه کلیزه کې ولسمشر شی جنګ پینګ وویل د ګڼ ملیتي سوداګرۍ اصل ته ژمن دی. په عین وخت کې اروپایي او افریقایي مشرانو د چین د اقتصادي نفوذ له پراختیا نه اندېښنه ښودلی ده. په هکله یې پام وکړئ رپورټ ته.
نن سه شنبه د خپل هیواد د اصلاحاتو څلوېښتمه کلیزه په پراخو مراسمو سره ولمانځله. د چین جمهور رئیس ژی جینګ پینګ په دې مراسمو کې له ټولو هغو کسانو چې د اصلاحاتو په تطبیق کې سهم اخیستې مننه وکړه. نوموړي د بیجینګ د اقتصادي نفوذ د پراختیا په اړه د نړیوالو اندېښنو په اړه وویل هیواد به هیڅ وخت پر نورو هیوادونو د قدرت طلبۍ هڅه ونه کړي.
چین به هیڅ وخت خپل پراختیا د نورو په تاوان کې ونه لټوي، خو دا هیواد به د خپلو قانوني حقونو او ګټو لپاره هڅه وکړي. چین د خپل ملي دفاعي تګلارې له مخې چې طبیعتا هدف یې دفاع دی تعقیبوي. د چین پراختیا هیڅ هیواد ته ګواښ نه پېښوي. دا مهمه نه ده چې د پراختیا کومې مرحلې ته رسیږو، خو چین د تسلط هڅه نه کوي.
خو د چین جمهور رئیس په دې مراسمو کې د خپل کمزوري کیدونکو اقتصاد او د امریکا متحده ایالاتونو سره د روان اقتصادي جنجال په اړه کومه نوې پالیسي اعلان نه کړه. اخوا د اروپایي هیوادونو مقاماتو نن سه شنبه په ویانا کې د افریقا په وچه کې د پانګونو د زیاتوالي په موخه له افریقایي چارواکو سره ولیدل. د اتریش لومړی وزیر وایي اروپا باید په افریقا کې ډیره پانګونه وکړي، ځکه نه شي کولی دا وچه چین ته چې له کلونو پکې پانګونه کوي یوازې پرېږدي.
موږ د ډیرو اروپایي پانګونو غوښتونکي یو. افریقایي حکومتونه تل شکایت کوي چې موږ یوازې کومکونه کوو، خو کله چې خبره د پانګونې شي نو چین پیاوړی راڅرګند شي. موږ د افریقا وچه یوازې چین ته نشو پرېښودلی.
چین په دې مراسمو کې همدارنګه هغه کسان تقدیر کړل چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې د دغو اصلاحاتو د پلي کېدو په برخه کې همکاري کړې ده. په دغو مراسمو کې چې په بیجینګ کې ترسره شول، چینایي مشرانو شاوخوا سلو کسانو ته چې پکې ساینس پوهان، اقتصاد پوهان، مدیران او شخصي پانګونو خاوندان شامل وو مډالونه ورکړل. په دې مراسمو کې لسو بهرنیو ته چې په تیرو لسیزو کې د دې هیواد په پراختیا او وده کې برخه اخیستې د چین د اصلاحاتو د دوستۍ مډال ورکړ. د چین جمهور رئیس وویل هیواد به په هانګ کانګ او مکاو کې پایدار ثبات او وده تضمین کړي او د ملي یووالي لپاره به هڅه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5، د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
ایوه لیکواله چادري د افغان مېرمنو هویت نه بولي. تحمینه آریان په کابل کې د چادري په باب د خپل کتاب د مخکتنې په مراسمو کې وویل چې کوخه کې د افغان مېرمنو په حق له بهرنیانو منفي نظر بدل کی. حکمت سروش ام دې غونډه ته ورغله او دا رپورټ په برابر کړي.
چادرې زما هویت نه دی. د افغان شوزو د ستونزو په اړه په انګلیسي لیکل شوی دغه کتاب تازه لچا پراوتلې. د دې کتاب لیکواله او د شوزو د حقونو فعال تحمینه آریان وایي چې د کتاب لیکلو موخه دا ده چې بهرنیانو ته د افغان شوزو یو نوی انځور وشي. هغه وایي له افغانستان د باندې چې کله د افغان شوزو یادونه کیږي، د خلکو ذهن ته د چادري انځور راځي. خو هغه په دې کتاب کې پر دې بحث کړي چې افغان شوزو تر چادري هاخوا ډېری وړتیاوې لري.
The only reason ke kitab titleish burkan out my identity.
یوازنی لامل چې د دې کتاب نوم چادرې زما هویت نه دی ټاکل شوی، هغه د دې چې هغه په خوانی انزور چې دوی له افغان خوځو څخه لري چې یوازې چادرې او برقده هغه د افغان خوځو له تازه سری سره آشنا شي چې هغه تر چادرې حق ودی.
تاریخ پوهان وایي چې په خو افغان شوزو د حجاب لپاره څادر کاروه، خو د مجاهدینو او طالبانو په وخت کې چادرې د شوزو د ژوند یو مهمه برخه شوه. که څه هم ډېرې شوزي په افغانستان کې چادرې پر سر کوي، خو ځینې بیا وایي چې چادرې پر شوزو تپل سوې.
نه در دین است زیاد شده و نه مربوط فرهنگ با میشه، یک چیز داخل شده و برشده از بیرون است، از خارج است. اگر ما بخوایم از لحاظ دینی سبقه دینی به این بوتیم، نه سبقه دینی اصلا نداره. ما میتونیم اجاب مراعات بکنیم، اجاب درست است، از لحاظ دینی ما باید اجاب مراعات بکنیم، باید اجاب مراعات شود، اما این به این معنی نیست که گروسری بر سر داشته باشیم چون چشم ما بیرون نبینه.
د چادری زما هویت نه دی کتاب لیکواله وای لا تیار نه ده چې دا کتاب په پښتو او دری وژباړي، خو وای د دې کتاب د لیکلو لالارې غواړي نور ځوانان هم وهڅوي چې پر ورته موضوعات لیکل وکړي او خپل مسولیت تر سره کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدر مون اوریدونکو درنو خویندو مخه تر دې چې در سره خدای پاماني وکړو چې خبرونه پای ته رسیدلې ده. نو د نن شپې په د رڼا په خبرونه کې د خویندو د ژوند کیسې اوري. دوی لپاره نور خویندې چې مدني فعالانه دي، لوستې او نالوستې خویندې چې وسی رسیدي، یو بل څنګه لاسنیوی کولی شي، څنګه ورسره مرسته کولی شي، په خبرونه کې به د یوې داسې تجربه کار خود غږ او خبرې واوري، مشورې به واوري، خپله تجربه به در سره شریکي کړي چې څنګه په سختۍ کې د نورو خویندو سره مرسته کړې ده. تاسو نم هیله کوم چې په خپل خبرونه کې برخه واخلئ. نو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د رڼا خبرونه د دری خبرونه وروسته پیلېږي.
اوس په لنډو شیبو کې د دری خبرونه اورئ. تر بیا خدای ملشه.